السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده ملیحه میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د بلوچستان نېشنل پارټي مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار واړي د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر وایند فرت الله بابر ټور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوي په مرکزي بغداد کې په دوو جانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي خبرونو تفصیل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار غواړي د خبره سردار اختر منګل د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاوادر کاشغر کوریډور پاکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډه توکړه
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي ایا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم د حملې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی او ایا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړی او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې شی نوکری ورکړل سي د دې لپاره به زما زمیر کله هم اجازه را نه کړی
غونډې ته شاوخوا د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو ویناوې وکړې او ټول د ګوادر کاشغر راهداري لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولو مخالفت وکړ خو مرکزی حکومت وایي لار یې نه ده بدله کړې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر وایند فرت الله بابر تور پوری کړی چې د وفاقي حکومت او فوجي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه هم د ریزن نه دي دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دی هغه په منځ کې د شلکه ښکاری چې په یو پیج نه دی یو ډیسکنیکټ کوم دی دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو دا غي د کوټو نه کومه دی
فرت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف حکومت ضد احتجاجي ناسې درنې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې خو هغه وخت راځي د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو کنټرول نسته د پاکستان مسلم لیگون حکومت وزیران بیا بیا د خبرې ناسمې بولی چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره اختلافات دي د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکي وایي په صوبه کې لتیر دوه کال راځي د امنیتي وضع شکیدو لوجي سرمایه‌کاران او کاروباریانو راتګ بیرته پیل شوی دی د خبره د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پروند د ترګریزه جنگ کې د وجلسو او جوبلسو پولیسوالو په درناوي کې جوړ شوی غونډه توکړه دوی ورچ په صوبه کې د کاروباریانو د تشتولو پیښو کې هم ډیر کمای راغلی دی پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبی شیا څنګه ده د مالی مرستو کولو په تور نیولې دي د ترګری زديداري یو چارواکي نوید خواجه پروند اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی د احمد پاړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی چې په کراچي او ایران کې د کیمیاوي توکو دوه کمپنۍ نه دي او په کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کولې نوید خواجه اول دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبی شیا څنګه سره د مالی مرستو وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې د هغو اروپا کو مالی مرسته کړې وای چې په کراچي شهر کې د اسماعیل فرقه 50 کسان وژلي وو د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز لپاره د 50000 کسانو نمونه لري کړی دی چودري نثار خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي د ولچ پراتونکو کې چې د چانوم هم په لیست کې اچول کیږي هغه ته به د دې فیصله پر ضد د درخواست حق وي نو مړي زیاته کړی چې نه قانونا ګرځول شوی تنظیم غړي سمګلرانو د هیواد خلاف جاسوسي کوونکو ته له هیواد د وټولو اجازه نوي او نمونه به په لیست کې وي ټاکل شوی ده چې له کابل یو جوړ پلاوی نورستان ته لاړ سي د دې پلاوی د تګ ژمنه تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ار کې د غونډې پر مهال وکړه
زبا یو یا ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډونی اصلاحاتی انشاءالله و طلب بتر سرسی
د نورستان مخورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ول چې کابل ته د دولتي وفد روته ګرسته به پر غولارو چارو غور وسی چې د نورستان د ټول سوالي ترمنځ لاري جوړ شي. په مرکزی بغداد کې په دوو ځانمر ګبریدونو کې لشتلشه څوار لسکسان وژل سوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې نن په پلازمینه بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټونه په نښه کړل سوي دي. یو ځانمر ګبریدګر د بغداد په الشارجي کې خپل ځان والوځولی چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون اته کسان وژل سوي. په دې چاودنې کې یو ویشت کسان زخمیان سوي دي. دوم ځانمر ګبرید وهبا سلور لار کې سوي چې په کې د دوو پولیسوالو په شمول پنځه کسان وژل سوي او دولس نور زخمیان سوي دي. د دغو بریدونو ذمواري لا تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. اور څه خبر هم دادی چې د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران سو. بان کی مون ول چې د چهارشنبه پرز د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوال سره د چلن پاړه خبري وکړي. بان کی مون دا څرګندونی په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ هغه پناه غوښتونکو چې د هنګری ته لننوتو ځخه منع کړل شوی پر پولیسو د کانو او خښتو گزارونه وکړل. د ری پولیسو په جواب کې د مرچ سپری اوبه او شکې بهونکې غاز پر هغه استعمال کړ. د هنګری پولیسو د کار جنرال وسلوال پناه غوښتونکي بللې دي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه پاتورې سره سراج زهیر د موسم او کرنسي حال دور کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپی دیرش پیسې غسل کیږي او په یو سل سلو روپی پنځه پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل اته پنځوس روپی شپېته پیسې او په یو سل اته پنځوس روپی نوي پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپی پنځوس پیسې او په یو سل شپاړس روپی نوي پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپی شل پیسې او په اته ویش روپی پنځه دیرش پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی دیرش پیسې او ویش روپی پنځه سلویخ پیسې. یو افغانی په یو روپی درې شپېته پیسې او په یو روپی پنځه شپېته پیسې. او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات اووه دیرش او کم نه کم درویش، بنو کې شپږ دیرش او دریش، او کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم اوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مل سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه په جوړه غونډه کې سیاسي ګوندونو په خپل خوره د پوره اختیار غوښتنه کړې. معلومات درکو، د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وای په هیواد کې د ملکی ادارو او حکومت واک په ورو ورو یې لاسونو په وتلو دي.
د سیبل حکومتونو جایز اختیارات چې کوم غد حکومت کار دی هغه هم رو دا غي لاس چې کوم دی د نورو ادارو په لاس کې لاوي.
د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د سکالرشپ او د اعلان په اړه معلومات هم درکو.
د فاټه ټولټاو لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټریک نه پستې فرست ایئر ته، او نیم د ثرډ ایئر میار انورډ چې پروفیشنل کمې د اداري
پاونیس پروګرام روخانه مستقبل کې د افغان ستکونکو په مسلو خبرې شوې دي.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې د اف ای سی نه پس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره ګرځي. دوی ته دا معلومات نه دي چې دوی به په یونیورسيټي کې څه طریقې سره ایډمیشن اخلي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د بلوچستان وګړي یوازې کوریډور نه بلکې په خپل خاوره خپل پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په اکلا په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې کړي. تفصیل درته خدای نور ناصل وړاندې کوي.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل واجی دوی د پاکستان لواکمنو د کوریډور خواست نه بلکې په خپل خاوره د خپل اختیار خواست کوي. د منګل په خبره د دوی مشرانو د همدې خاورې د اختیار لپاره قربانۍ ورکړې او کله به هم دا ضمیر ونه منی چې د هغوی تر قربانیو تیر سي. د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قربانۍ ورکړې دي، آیا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي. د سیمینار ګډونوالو ته شاوخوا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره د ګوادر کاشغر راهداري د لارې په ممکنه بدلون د ژور خفقان څرګندونه وکړه. یاد سیمینار ته د عوامي نشتل ګوند ولي مرکزي جنرال سیکرتر اورنګزیب کاسی بیا وویل د پاکستان واکمنو سپینږرۍ بلوڅ ملت پال نواب اکبر خان بوکټای هم ځکه وواژه چې هغه یوازې په خپل خاوره خپل اختیار غوښت.
نواب اکبر خان بوکټي شهید نه اپنی مبارک.
نواب اکبر خان بوکټي په خپل لاس یو وړ خط ولیکه چې مشتدی یوازې دومره صوبایي خودمختاري راکړل سي، د دې هیواد واکمنو ځوان سرتیری ورولېژل، په خپل خاوره او په خپل کور کې یې د هغه سینه په مرمیو ورسوري کړه چې ته صوبایي خودمختاري غواړې. تر دې وړاندې د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود لخوا د سیمینار برخوالو ته هغه ټول معلومات ورکړل سو چې د په خبره د پاکستان واکمن د ګوادر کاشغر کوریډور یوازې د لاهور او پنجاب لپاره بیاږي او نورې هیڅ صوبې پکې شامل نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرحت الله بابر وای په هغه هیواد کې د ملکی ادارو او منتخب حکومت واک په ورو ورو د غوی له لاسونو وتلې او دا چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت او پوځ همدریزه نه دي او جلا شوي دي. دا خبره نوموړي له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. فرحت الله بابر د پاکستان سیاسي وضعیت په اړه ویل، په کراچۍ کې د پاکستان وفاقي حکومت د درغلې په تور سیاسي ګوندونه په نخښه کوي او مشران یې د ترهګرۍ ضد قانون په وسیله نیسي چې دا د ادارو له خپلو حدونو وتل اخکارا کوي. لنو موړی پامیر ساحل پختنه کړي چې پر دې سربېره چې حکومتي چارواکي دا خبره ناسمه غني چې ګواکي ل پوزي مشرتابه سره فاصله پراخې شوې دي، دی ول دا غني چې حکومت او پوز هم نظر نه دي.
چې کله موږ د سیول او د سکیورټی اسټابلیشمنت ډیسکریټ خبره کوو، چې د سیول حکومتونو جایز اختیارات چې کوم دي، چې کوم غد حکومت کار دی، هغه هم رو دا غي واچ کوم دي د نورو ادارو په لاس کې لاړو. دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
بابر صاحب، په پاکستان کې ځنې شنون کې دا دلیل ورکوي چې منتخب حکومت او سیاسي ګوندونه هغه ژمنې نه پوره کوي چې ولس سره کړی وي، نو ځکه پوځ په چارو کې مداخلت زیاتوي. د دې بیانیې یا حکایت په اړه څه وایست؟
سوال دا دی چې که فرض کې زما کیسه کمزوري ده او په جمهوری حکومت کې څه کمی ده، نو آیا د هغه علاج دا دی چې بل بند دی راشي، بل اداره دی راشي او د دې ادارې کار دیو کی، او که نه دا هغه علاج دا دی چې دا شی تاسو ټیک کړئ او دا به ګریجویټی کیږي. دا خو که سبا څوک دا وایي چې بای عدلیه چې دا کار ټیک نه دی، نو د عدالتونو له بهر به څوک راځي او عدالتونه به ټیک کوي، که عدالتونه په خپله به ټیک کوي که په پارلیمان کې بحث مباحثه ټیک نه ده او د هغه معیار اوچت نه دی، نو دا خو به پارلیمنټیرین په خپله کوي. دا خو به نه کنه چې بل څوک به راشي ابو چې تاسو خو ټیک خبرې ورکوئ، نه دې لپاره زه راغلم کېناستم او زه د پارلیمان دازه چلاوم.
ښه، د کراچۍ عملیاتو ته راځو. د پاکستان وفاقي حکومت او وزیر اعظم شریف وای د کراچۍ بشپړ امن او په درغلۍ کې د ککړو کسانو پر ضد به دا عملیات د هغه په وینا منطقي انجام ته رسوي. خو ستاسو پیپلز ګوند پر حکومت شدید انتقاد کوي او وای په عملیاتو کې سیاسي ګوندونه په نخښه کیږي، حال دا چې په خوا تاسو د عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو، نو اوس څه پېښ شوي چې تاسو دومره مخالف یاست؟
ټول پر د کراچۍ کې تعلق لري. موږ دا وایو چې تاسو بالکل د بدعنوانی او د کرپشن خلاف جنگ کوئ، لیکن هغه چې کوم تاسو جنگ کوئ د هر یو کار د پاره چې کوم قانون دی هغه مطابق کوئ. لکه کرپشن دی نو د هغه د پاره د نیب قانون دی، د نیب عدالت
حالتونه دي تاسو دغه مطابق بندونی شي تفتیش وکي عدالت تلاشي خدا مکوي چې دو بل اداره راشي او هغه د ملټنسي د جنگ په نامه باندې یو سړی ونی شي په هغه الزام دا ولګي چې د خو د ټیرریسټ مدد کوي او چې هغه ونی شي هغه نه پاس په هغه باندې چې څه کیس جوړي هغه د کرپشن دی او اختیار استعمالیږي د پخې قانون لاندې چې کوم قانون صرف دهشت ګرد لپاره جوړ شوی دی نو دا زموږ په خیال کې د هغې ادارې د خپل آئینی او قانوني پوزیشن نه تصرف دی.
فرحت الله بابر صاحب، تیر کال چې کله د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي ناسته کوله، نو ستاسي پیپلز ګوند د پارلمان په شریکه څو ورځنۍ غونډه کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د ساتلو هوډ کړی و او ژمنه مو کړې وه. خو اوس چې ستاسي او د حکومتي مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات پراخ شوي، آیا اوس به هم منتخب حکومت ته د ګواښ په صورت کې د هغوی ملاتړ کوي او که څنګه؟
موږ خو به د مسلم لیگ نون حمایت خو نه کوو، لیکن د پارلمان او د جمهوري ادارو د هغوی د بچاو لپاره به موږ تر هر لیمټ پورې وځو. دا دوه مختلف څیزونه دي. موږ په ګرمۍ په وخت کې دا ویلي چې د نواز شریف حکومت موږ طرفداري نه کوو، خو موږ پارلیمان بچ کوو. دا پارلیمان بچ کولو فائده براه راست نواز شریف ته ورسېده، دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن نواز شریف ته که دا غي فائده ورسېده نو هغه زموږ دا پوزیشن و چې بای موږ به دا پولیټیکل انسټیټیوشن او ډیموکراسي د دې تحفظ وکړو. اوس هم موږ وایو چې نواز شریف ډېر غلطیاں نه کوي، دا هغه بالکل کنټرول نشته دی، لیکن موږ داسې کار به نه کوو چې هغه سره د جمهوري ادارې کمزور شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په دې روسو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو لته یې درسته د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شو، خو افغان طالبانو سوای چې هغه اختلافات یې لمینځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر ورور زوی له نوي طالب مشر سره د وفاداری ژمنه کړې ده. پښتنه دا ده چې له دغه پرمختګ وروسته په افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر کې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي. او که څنګه په دې موضوع په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زبی الله شفق د چارو لپاره کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تمړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا کوم منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې او د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي،
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګران وي او د ملا اختر منصور دپاره آسان وي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دې به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلدا کې ستر خنډ بللی. د یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبان استازو د جولای پاتمنټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
دا مشال ریډیو ده.
دا قبایلی سیمه د کرم ایجنسی ځایي ولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې ځنډول شوي د ان ای اته د اشتحال کې انتخابات دي وکړل شي. چارواکي وایي په سیمه کې چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به د غلطه انتخابات وکړي. په کرم کې د نام نه له کبله د ان ای اته د اشتحال کې ټول ټاکنې ځنډول شوي چې ل تر اوسه پورې دا ټاکنې بیا نه دي شوي. نور حال له سیمه د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی په دې رپورت کې راکوي.
فضل مولا بناما د مسوزو سیمه یو مشر مشال لوډیو ته وای دوی بدلون او ترقی غواړي نو پکار دی په هلکې حکومت زر تر زره ټاکنه وکړي.
دا لکه ریپرزنټیشن پاتې شو دی نو اوس کې هغه پی ایس را کا بجټ ویم نو هغه مترسیګ نه پاغې ترې کې باندې نو دا الیکشن څه شو وا دا ووم د پاره د بهتري خبره وا اخر چې ته لوس نه خبرې نیول او چې دا کار ته وکړو دا الیکشن ضروري وو ولې چې نمایندا نوی دا لکه نو هغه داسې یار مددگار پاتې شي هغه خلک.
واضح دی چې په منځنی کورما کې د ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاچم کني په یو شمیر علاقو باندې قبضه وشول چې د دې وروسته په اته درشم حلقه کې ټاکنې وزنډول شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوې. په پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د مئی 19 نیټې په 2013 کال کې شوې دي. د نجاب سیمې یو بل اوسیدونکي وایي زموږ نماینده تر اوسه قامي اسمبلی ته نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه اسمبلی ته راشي او د هغې لپاره زر تر زره الیکشن وشي چې هغه زموږ غږ اوچت کړي.
دی وایي د ستونزې وي د خلک پریشان وي یو دوه دوه کسانو اوس الحمدلله اکثر کورونا آباد او کړنګ خیموکین ټیم تیری خو کسان شته دي. الیکشن ته ضرورت ځکه چې موږ خپل امینه ودم تکلیف نه جوړ دوه خلکو ته یو شی تاسو پښتنه بکیدا هغه دوا جن کوم ځای کې چې سربرانه یا کوم نه پته کې ځای بني د دې وجنه ضرورت درې شی متا الیکشن وشي.
پټان عبد الخالق پناما د میر باغ سیمه یو بل ځای کې سوای موږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی راکړی شوی چې دا یو ډیر د افسوس خبره ده.
کبه نو انسټیشن وخت نو دوه هم د خلک نظر انداز کړي د ایجوکیشن حواله سره په کیلومتر او کیلومتر دغه علاقې کې سکول نشته دی. په کیلومتر او کیلومتر دغه علاقې کې پوخ روډ نشته دی. هسپتالونه نشته دي.
په سیمه کې الیکشن کمشنر محمد ارشد د دې په جواب کې چې کله به ان اته د شم حلقه کې ټاکنې کیږي مشال لډو ته ویل چې کله حالات په مکمله توګه خوشي نو دوی به ټاکنې کوي. په دې اړه موږ پولیټیکل انتظامیې ته په رسمي توګه ویلي دي چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې موږ په سیمه کې الیکشن کله وکړو. د دغې خبرې یوه میاشتو شوه خو تر اوسه موږ ته څه نه دي ویلي شوي. پولیټیکل انتظامیه به د امنیتي چارواکو سره یوه غونډه کوي چې په هغې کې به د دغې حلقې د الیکشن فیصله کیږي. که پولیټیکل انتظامیه وایي چې حالات ښه دي نو موږ به الیکشن کوو او که دوی وایي چې حالات ښه نه دي نو بیا به الیکشن کول مشکل وي. په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوې ده چې لا هم دوام لري. په سیمه کې د مسوزو او پاچم کني خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي. خو د سوري الشزونه علاوه د زویمو ځینو علاقو خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته چې فاټس سیکریټریټ وایي پنجاب ایجوکیشنل انډاومنت فند د قبالی سیمو هغه طالب علمانو ته چې د لسم او دولسم جماعت امتحان یې د یادو سیمو د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 50% نمبرو پاس کړی وي د سکالرشپو اعلان کړی دی. دا وظیفې ترلاسه کولو لپاره نور څه شرطونه ایښودل شوي دي او دا چې د قبایلي سیمو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل وړاندې کوي.
په فاټا سیکریټریټ کې د پروجیکټ اینڈ سٹاف ډیولپمنټ ډیپټی ډایریکټر شاهین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي د سکالرشپ لپاره خپل درخواستونه جمع کولی شي چا چې د لسم او دولسم جماعت امتحان په 2015 کال کې د فاټا د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 50% نمبر سره پاس کړی وي. د نوموړي وینا وه چې هغه طالب علمان چې د مخکې نه څه وظیفه نه وي ترلاسه کړي او د پلار او یا د کور د مشر تنخواه د 15,000 روپو نه زیاته نه وي هم کولی شي چې د سکالر سکالرشپ لپاره درخواستونه جمع کړي.
د فاټا ټولټاو لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټریک نه پستي فرست ایئر ته، او نیم د ترډ ایئر نیر انورډ چې پروفیشنل کم د اداري تغیر لپاره. یو یو سیټي دا یتیم مزوره کم چې مینارټیز دي په فاټا کې، یا د کلاس 1 نه کلاس 4 پورې چې کم امپلایز دي د هغه بچي ناغیر لپاره دغه مخصوص شوی دي په هر کټګوري کې.
مشال ریډیو چې کله د شاهنشاه نه تپوس وکړو چې پنجاب ایجوکیشنل انډومنت فند به د فاټا سیکریټ په ذریعہ د طالب علمانو ته د میاشت په سر څومره وظیفه ورکوي، په جواب کې نوموړی وایي
سټوډنټ چې هر دې کې سبق وایي د سکالرشپ ملایويږي، شپږ شپږ میاشتې انسټالمنټ به ته ملایويږي. دا مختلف کټګوریز کې د انټر د لپاره 1500، د سکالر د لپاره او د بورډر د لپاره 2500، د ډیګري د لپاره 3000 او 4500 د بورډر اینډ سکالر.
په بچا خان یونیورسيټي کې استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر د پنجاب ایجوکیشنل انډومنت فند لخوا اعلان شوی سکالرشپ په حق لوایي
د پنجاب حکومت د فاټا د زکونکو یا د دې د مور پلارانو په زخمونو باندې مالګي جوړوي. دوی ټول فاټا لپاره 25 سیټونه راوړل. بیا دا شرطونه چې کوم لګولې دي د فاټا د انسټیټیوشن نه فارغ شوی الکان فاټا کې انسټیټیوشن کلاستر ته دي. فاټا خلک په مختلفو خارونو کې د متاثرین ژوند پیروي. زما خیال دا دی چې دا تعلیم پورې انداز، بلکې خیبر پختونخوا حکومت او هم د وفاقي حکومت ته په غور هم ورکو پکار دا دي چې اول گورنر دا کار کړی وي، وفاقي حکومت کړی وي چې دا غوي زره انتظام راځي، خو تعلیم بنیادی طور د دې خلکو ترجیحاتو کې شامل نه ده.
د یادونه ده چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افاظ مشتمل دي، او د سیمو د منتخب غړو په وینا چې د فاټا آبادی د اتیا لکونه اوریدلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په اسواد کې د ډنګي ماشینې د لسو کسانو د متاثره کېدو تصدیق شوې دي. په دې کې درې کسان د سیدو شریف هسپتال کې تر علاج لاندې دي. په تیرو وختونو کې هم په اسواد کې د ډنګي نه په زرګونو کسان متاثره شوي. دا چې ډنګي سوي په دې رپورت کې لنیاز احمد خان نور تفصیل اورو.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډنګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخت کال دوی په سواد کې ډنګې ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال سره غلي نو رجسٹرډ شوی دلته دي، زمنګ په لائن لیست باندې دي. پدې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی بیا درته راغلی دی. زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي، هغه الحمدلله ډسچارج شوی هم دی.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سواد کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمیر خلق متاثر شوی ول، چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنان مړول. ولې سخت کال حالات ډیر ښه دي؟
الحمدلله سکه دي، خو حالات ډیر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډنګي سشه ده او دینا مریض ته څه قسمه تکلیف وي په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي.
ډنګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي، او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچی چې او هغه ته فیور شروع شي، ډېر انتهایی دردونه پدې کې داسې جاړو کې ماتیږي، او قسم دونه مزک او د بون بریکینګ فیور وي.
د ډنګي لا بچکیدو او کچره دغه ماشه سوک اوچي چې نو متاثر تن ته سپه کار دی. په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
خپل کور کې او خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرې خودل نه دي په کار کم ولاړی، چونکې دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماخام د نور په پروتو کې دی چې چل کوي. نو په دغه ټایم کې داسې کپڑے ماشومان ته چول پکار دی، خپل چول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي، او هغه ماسکیټو ریپلنټ سی کم دینو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچی چې او هغه ته فیور شروع شي، ډاکټر ته تلل غواړي، دی خپل داسې مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډنګي ماشه په ډیره ګرمۍ او یا په ډیره یخنۍ کې نه پایي. سواد کې ډنګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي. نو دې نیټه کې د عام ولس د ډنګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لن خبرونه ل عبدالحی کاکړه ورو.
بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خاوره پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور پاک له پکوټه کې پرون جوړ شوې غونډې ته وکړه. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرت الله بابر تور پولي کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه همدري ځنې دي. دا خبره د تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکي وایي په صوبه کې له تیرو دوو کالو راهیسې د امنیتي وضع ښه کېدو له وجې سرمایهکاران او کاروبارانو راتګ بیرته پیل شوی دی. د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترویزه جنگ کې د مجلسو او جوندسو پولیسو ته په درناوي کې جوړ شوې غونډې ته د خبرې وکړې. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالي مرستو کولو په تور نیولې دی. د ترګریزه ادارې یو چارواکي نوید اجا پرون اعلان وکړی چې سید شیبا احمد په کراچی ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. دا خبره د پروند کړي ده. ټاکل شوی ده چې له کابل یو جوړپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تجمنه تیر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د ولایت لاستازو او د نړیوال لمان سره په ار کې د غونډې په محل وکړه. په مرکزی بغداد کې په دوو ځمر کوبریدونو کې لشتل لز اسوال لس کسان وژل شوی دي. ملګر ملتونو عمومي منشي بان کې مون وای کله چې د هنګری پولیسو له سربیا سر په پوله لپاره غوښتونکو سره د شخړې پر حال ولیدل دای حیران شو.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکل دا ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټي ولست نه دی رسیدلی او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړی ورځ څخه د هیواد ولست بدونواني لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونواني د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی پرمختګ او مخکې تللو لار کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیه زوړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام ولست هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
امریکای نیویورک ٹائمز رسپانی په پاکستان کې خبريالانو د کار او غویته د ورپی خو امنیتی خطرونو پاړه یو لیکنه خبره کړې ده. ولخوا هم له امریکا خبريدونکو یو بل ورسپانی وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د سیډونکو د تګ موضوع راخستې. د دوانو لیکنو مهم ټکی لانی ساج ملاورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوه وروستو د دای هواد میډیا د درغلي او د پوزو د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانين ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه ریپورتونه حدونه عملي کیږي او د دې نوي قانون تر لاندې د هڅه هم شوي دا چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبريالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پېشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پېشه ډلو څخه پاک او د خبريالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوالي واسي د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسل لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبريالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبريالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نه شي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبريالانو د خبرونو قربانو لپاره د پمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبريالان په خپله د دې قانون یو نوی مستوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط چې د اټمي تړون په برخه کې د دای هواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېده چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دای هواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول شروع کړې، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړې چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچان اورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریه یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشار الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامی یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګری بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوال ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشار الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونی سي
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونو تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. یو بل خبر ته ورزو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وایي چې په دې اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشته جلال زیناورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وای په سوریه کې په 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدل دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یو ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدل دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپېریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1522 لنډو چپو 2013 15,350 15,050 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او اوس وخت شوه د هفته وار پروگرام روخانه مستقبل. په دې روخانه مستقبل خبرونه کې د افغان زده کوونکو په مسلو خبري شوه دي. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاته تیار کړی دا راځي چې وایو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان یې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیډونکو وايي افغان کډوال ک لوي خوا د بدمنۍ لوجې بې کور شوی او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو لبل خوایې په دغه هواد کې د نوي کول سباون هم د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې د سیډونکو په نظر افغانستان کې به امن راشي خو کنه وې کلیه پوها او علم ونه لري نو هیواد یې پرمختګ نشي کولای. د تا په کتو سره پاکستان کې مشت افغان کډوال ځوانان بیدار شوي او هڅه کوي چې د دې هیواد په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. د ځوانانو په دې حواله د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنه هم جوړ کړي چې د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې سانګې لري. د افغان کډوالو د زده کوونکو د ټولنې د یو ځوان سره مخابري کړي وای
زمانم علمګل علم دی او دلته د افغان سټوډنټ یونین خیبر پښتونخوا چې کوم یونین دی افغان سټوډنټ دغه پاتې کیږي رئیس یم په اصطلاح پرزیدنت یم او د دغه یونین پرسن په اکوړه خټک کم چې ریفیوجیز کین دی کنه د ماجیرنو په دغه کې یو ټولنه هم لري د افغان سټوډنټ سوسایټي دا د افغان محصلینو ټولنه کوړه خسته نو دا هغه هم تیر د بورډ اف ډایریکټرز شو د ریپرزنټ پات شوم او بیا دا رینا ورستا د ریسر مطلب اوس په اوس وخت کې د ریسر همکاري او د ریس څخه اکټیویټیز مطلب دا سیاسي تور د نو کوم اکټیویټیز په ماجر یا ریفیوجی کمپو کې سره رسیدي نو دا اوس سره موږ همکاري او د ریسر باندې تل دی لیدل یو
علم ګل نمو وو پختل چې په عامه توګه افغان کډوال زده کوونکي د اعلی تعلیم په لړ کې څه مشکلات لري. نو مولای وای تر ټولو مهمه مسله د معلوماتو نشټواله ده.
د کډوالو اساسي ستونزې دا دي چې د اف اس سي نه پاس یا د لسم سن نه پاس چې موږ ته لیسو وي دا نه پاس دوی نشي کولای چې په صحیح طریقې سره ګرځي شي. دوی ته دا معلومات نه دي چې دوی په یونیورسيټي کې څه طریقې سره اډمیشن اخلي، پروسیجر څه دی، موږ څه کول دي، څنګه دي کول پکار. ځکه تر اف اس سي او لیسې درسونه خو موږ په کیمپ کې هم موږ خپل لیسې سکول نه لرو، ډېر په اسانه طریقه باندې موږ هغه سټډي کول شو. د لسم سن پورې موږ سبق ویلی شو، دا غي نه پس بیا موږ دغه مشکل لاوي چې په یونیورسيټي کې څه طریقه کار سره څنګه اډمیشن والو پروسیجر څه دی څه کول دي څنګه دي کول. نو اساسي ستونزه کډوالو سټوډنټانو لپاره هغه دا چې د اف اس سي نه پس یونیورسيټي لیول هایر ایجوکیشن مطلب چې موږ ورته وایو لسان بچلر یا ماستر دې لپاره داخلي دا دغه مشکل دی.
علم ګل زیاتوی هم د دې مشکل حل کولو لپاره دوی وخت په وخت سیمینارونه او معلوماتي پروګرامونه کوي او هڅه کوي چې د بیلابیلو پوهنتونونو معلومات افغان کډوالو زده کوونکو ته ورسوي.
دا زمونږ مطلب سینیئر چې کوم یو مطلب مشر په اصطلاح د کار د سټډي دو انجینر صاحب صلاح الدین ممتاز کبیر صاحب چې اوس مال په فرانس کې دی نو دا هغه حالې زلي وي دا هغه ناس دي چې مونږ هغه دا شی چې کړه او بیا مونږ چې د فندر الله شین دي ټکې چې یاره نو 15 سلسله کې مونږ د خپل حالې زلي شروع کړی دی او دا د اوس مونږ هو لاجریان لري مونږ کوښښونه کوو چې همدغه زلي په مخ وي او دا غلکان دي اف اس سي نه پس د 12 نه پس په بچلر لپاره او د ماستر لپاره زیو لپاره داخل کوو نو ستاندو.
نو مولا زیاتوی چې تر دې دمه یې ټولنې ګڼ شمیر افغان کډوال ځوانان د اعلی زده کړو لپاره یو شمیر معتبرو پاکستانی پوهنتونونو ته رسولي چې دوی یې د خپل هیواد په ګټه لوی لاستراوړنه بولي.
2010 کې چې کوم دلته مطلب مونږ هغه ټیم کې لا سټډي یونیورسيټي کې مشن نو شو نو د دې افغان فیوجز کم کمپونه چې دویونه دا وګت پښمار مطلب سلور 15 داسې سټډنټانو چې د پاکستان کم یونیورسيټیز دی ازمو چې کم کوټه شته دی افغان په پاکستان کم یونیورسيټیانو کې نو هغه نه سلور 15 داسې سټډنټان بل او زمونږ د ماجور کمپونه کې د حل زلو منډه تړو په اثر باندې د هغه په کوششونو په لامل مونږه وکولې شو چې اوس هغه دی پلسګونه بلکې 100 100 نبره تعداد رسیدي د غسپرنټانو چې کوم اوس د پاکستان په مختلف او چترین یونیورسٹیانو کی سٹڈی کوي او سبقونه وایي دا هغه جمله نه مطلب نه سره اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد یونیورسٹی شو پشاور یونیورسٹی شو او دغه ترڅنګ فیصل آباد اگریکلچر یونیورسٹی شو دی کې زمونږ د کیمپ نه سټډنټان ځوانان دي او سٹڈی کوي سبقونه وایي نو دا مهم اچیومنت دی زمونږ لپاره ځکه چې موږ ضرورت دی ایجوکیشن د افغانستان لپاره ایجوکیشن ضرورت دی نو موږ دا ډیر غټ اچیومنت ورو پرې لار
عالم گل عالم وای پکار دی چې افغان کډوال زده کوونکی د اعلی زده کړو لپاره د پاکستان کوم په هنتون ته هم لاړ شي نو اول دی د افغان محصلینو د ټولنې معلومات وکړي او هغوی سره د رابطه وکړي دوی تقریبا هر په هنتون کې د ټولنې غړي لري چې هر ډول مرستې به ورسره کوي په دې موضوع نور حال هم درکو خو دلته اخلوې ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې درته داوار په پاکستان کې د افغان کډوالو د کونکو لپاره د اعلی تکړه په حق لا معلومات درکو
په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د کونکو د ټولنې یو بل مشر راته په دې حق لا ویل
جمال الدین کبیر یم اوس مهال دا کړه څه ماجر سیم کې هجرت ورځ شپې سبا کوم او د صوابی پانتون کې د زراعت انجینری پونځي ماسلین او الته د افغان ماسلینو اتحادی رئیس هم یم او دا اوس می د اتحادی دوره ختمه سره سیږي او دلته د افغان ماسلینو ټولنې معاون پتوګا
دا چې افغان کډوال ځوانان د تعلیم په لړ کې یو شمیر استونزې لري د زده کوونکو ټولنې څه اهداف لري او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړي جمال الدین کبیر په دې پوښتنه وویل
هدف یې د ټولستم فارغین پانتونو ته تشویقول او د هغوی لارښوونه او په داخلو کې هغوی سره همکاري کول و هغه وخت دا کوړي پنځه کانتونو څخه په کال کې دوه یا درې پانتونو ته په ډېره مشکله لاره موندله نو چې کله دغه ټولنه جوړه شوه نن سبا لکه دغه پنځه کاله شپږم کال روان ده فعالیتونه کېږي او روانه ده تر لسګونه پورې مطلب د پنځوس د سیاسي او پورې حاصلین په افغانستان کې په پاکستان کې پانتونو کې لوړې زده کړې ته اوال ته رسېدلې دي کامیاب شوي دي
نوموړی وای د افغان کډوالو د کونکو ټولنه د ځوانانو لپاره یو شمیر فعالیتونه لري چې مقصد یې خپل ځوان کول په مثبت او حل زلو کې مصروف ساتل دي
دا د ټولنې کمی کړنې چې دی یا د کم فعالیتونه چې دی زبتا سره شریکم چې دلته موږ د صحت پاړه د تعلیم پاړه د دغه سي د لوبو د نورو فعالیتونو چې هغه ځوانان تشویقول دی یعنی د تعلیم په برخه کې موږ همیشه کوشش کوو د ځواني طبقه د دولسم نه تر پانتونه پورې دغه تشویق خو ځوانان تشویق کوو ورسو پانتونه ته او د هغې نه علاوه موږ سیمینارونه جوړو په مشاعرو کې شرکت کوو دغسې د امن مشاعرې دغسې د پښتنو دلته د خوشحال خان بابا ورځ لمانځل کېږي دوی سره شریک کیږو او دوی سره غونډې کوو او همدغه په خپلو افغانانو په منځ کې په دې کین کې موږ همدغه فعالیتونه مو دي همدغه ترسره کوو
دا چې په دې ورستیو کې د دولسم جمعات د نتیجو نه پس د پاکستان په پوهنتونونو کې داخلي روان دي د افغان کډوالو زده کوونکو ټولنې د لړکې څخه تیاری نیولې جمال الدین کبیر په دې حق له اویل
سره تیاری مونږه نیولې دا مونږ په هر پانتون کې د ټولنې نمائندل لري لسو او بل زمونږه کوم کسان چې د پنځو کلو د پانتون تر رسیدلې دي د پاکستان او د افغانستان وی هغه الته د افغانانو خدمت کوي هغه لارښوونه کوي هغه ته داخلي لارې چارې کوي هغه د داخلوونه خبرې او بل تیاری دغه د ټول دولسونو فارغ شي مونږه ټول د دولسونو علاقانو د دې شاګردانو ته ماسلینو ته دا چې یو سیمینار یا د داسلو پاړه د یا د پانتونو پاړه دې ته تیارو جوړو اوریدونکو ته سره به دا شریکم چې سوابی پوهنتون، هزاره پوهنتون، د عبدالولی خان پوهنتون، د باچا خان پوهنتون او نادرن پوهنتون نوفر دغه پوهنتونو کې داخلي جریان لري تر 24 سپتمبر پورې. تاسو کولی شئ خپل اسناد جمع کړئ.
ویل کېږي چې په افغان کډوالو کې ډېرې کمې جنکۍ د بنیادی تعلیم سهولت لري او بیا ځنې دا هم وای چې بعضې مور پلار لوڼو ته د عصري تعلیم ورکولو په حق کې نه دي. جمال الدین کبیر وای اوس حالات بدل شوي چې ورسره د مور پلار په فکرونو کې هم بدلون راغلی او تمه ده چې په مستقبل کې به افغان کډوال جنکۍ هم د اعلی تعلیم په لار روان شي. نوموړی وای
الحمدلله مونږ د نجونو تعلیم تلیوالو یو او باید نجونی تعلیم وکړي. نجونی دغه حدیث ته زبې مفهوم راوالم چې په نارینه او ښځینه باندې تعلیم فرض دی، علم فرض دی. مونږ په خپل په خوا خو دغه تیر لسو کالو مخکې مونږ د نجونو سکول یا مکتب نه درلود. اوس الحمدلله درې مکتبونه دي او مونږ د نجونو د ابتدایه دي پګم پورې سبق ورکول کېږي. دغه لرو او موږ افغان محصلینو ټولنه دغه د نجونو مکتبونو د مسؤول د مدیر زه به نوم واخلم، رحمت الله رحمي نومېږي، د اوس امن نړیوال ایوارډ یې ګټلی دی. د هغه په لاس کې دي، هغه یې ډایرکټري او موږ دې سره دوی همکاري کوو او موږ وایو چې باید هر نجونه هر ماشومه دې تعلیم وای، سبق دی وای، سفاره دی وای، قران دی وکي وای، زده کړو کی.
جمال الدین کبیر وای د ملک او قام پرمختګ به هله امکان ولري چې افغان جنکی هم په تعلیم کې وړاندې لاړ شي. نو موړه افغان کډوالو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
افغان کډوالو ته دا پیغام لرو چې په خپل کم کمپونه چې دی په هغه په خبر پښتونخوا ته په خبر شو یا د چارسدا مردان بونه دیر دغه چې د ثوابي کم شو، دغه چې د شمشتو نصرت مې نه کم شو، داخلو کم شو، ټول خطر د خیرآباد کم شو، دغه کوم کم کنه باید افغان ماشین مشان باید راټول شي. دغه ټولنې جوړې کی کم چې دغه یو مثالی ټولونه موږ جوړ کړی دا موږ خدمت ته او اوس موږ د فیسبوک لارې د خپل ملګرو د دا اړیکو ټلیفون لارې د مونږه خبرو او مونږ سره تماس کیږي او باید دغه ټولنې په خپل ځای کې جوړ شي. دغه ډیره ګټوري تمامېږي نو هر کمپ باید ټولنه جوړ شي او دغه سي پیغام ورکړ شي، دغه تعلیم ته ورسول شي، دغه سي په پانتونو ته ورسول شي.
جمال الدین کبیر وای افغان کډوال ډیر صلاحیتونه لري او د اعلی تعلیم موقع هم شته. پکار دی چې ځان پر خبر کړی او ګټه ترې واخلي. دا راز یو بل سره دی هم په دغه ډول موقو تر لاسه کولو کې مرسته وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1 1 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.